سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ اوس کولای شئ څلوري ساعته تاسو د رادیو نووري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو څپو نس یویش او شپګوش مترو پنځوش مترو هم درنګه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپا د لشپګ نوې ورې درشي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوی د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوحې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبې پورې جوړه شي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر اتلسم او نونسم په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخته په یوه اعلامیه کې د جاپان د کودیو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری د خوشی کېدو هرکلی وکړه. ویلي دي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دي. د اعلامیه په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د نیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنی او د قانون خلاف بندیان شوی دي. دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنی واکمنو د پخانی وژمن خلاف عمل بللی دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبریالانو نیول غندلی وو او په بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوی وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولی دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوه ورځو بند وروسته خوشی شوی دي. دریم ته یعنی د جاپان د کوتیو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنجشنبه خوشی شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي. په غزه کې د اسرائیلو هوایي ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرایل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري. دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي. دغه اړیکو د بیا حیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خرابې شوې دي، ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې وانګي به تر دوشنبې پورې په تایلند کې وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ټلاو نمړی ته په هنه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوزیدو سره په 26.1 اور کې 125 منډې وکړې. په افغان تو په هونکو کې علامه محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 10 منډې وې. د غراس لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په تیبیو در شاو نه هدرش منډه جوړی کړی دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالي کړې وی. شوه دواړو بایللې وی. نن نه سیالي کې هر لوبډلې وګټي د چانس بولري شه د 200 غوړو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره وایو چې امریکا له خپل ادب او وخت دي چې افغانستان ته سفر و نه کړي. د چولی وړاندې په دې اړه درته چوسیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایل په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې ستریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدل شي. رنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستن شي وای چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخصه برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه.
اندرنګه د هیواد په ختیس کې با د هغه زکون کوستونځي هم در سره شریک کړو شو دی او په دې نړیدو لکه بل اوس خوانځي او ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او ل عمل ایز او زمانو ټول کېوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطلب مشته ملتیا مغوار.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فریده سیال د شفیق ارد د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړی توپ نه لري. په ځنګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شو غونډي ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادباو غوختي چې افغانستان ته ل سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پټیل 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادباو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوی او د برمته شوی غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي ادباو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدی فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي ادباو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه خودلې. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړی و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعال دي او امریکایي ادباء د انسان تښتونی او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نخې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
تکل شوی. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په بندیښنه خودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې له هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له شپږ ویشزرو اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکومتونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبی افریقا د قانوني شکایت پرنا کې صادریږي. د مرغومی اجدي پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه یې رد کړل. د جنوبی افریقا د عدلی وزیر رونالد لامولا ویلی وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د اومینیټی برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیات به هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تر دسل کې د چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 1مه پرونه جګړه کې شپږ ویشت زره 3 اتیا کسان وژل سوي او تر 4.5 زرو او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی دا چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبی افریقا د اړیزه په اړه پریکړه وکړي. جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپل پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان بولي. اسمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي لبخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نمړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه رکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایل کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه کوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده دته په کتو چې د شلمه پیړۍ په اخرو کې د محکمه را منځته شو یا یوشته پیړۍ په پایل کې تر اوسه پورې تجربه ده خودل ده چې د محکمې کومه لویا پریکړه نه ده کړې اما دغه د اساسنامې له مخې کله چې محکمه حکم کوي په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ځای چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې و د سې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته لایم نشي تاسو ول چې اجرایی ضمانت نه لري لیکن تری به حد خو لري
بالکل نظر په دې چې مثلا د محکمه چې اوسل توش په تغړی هیواد نه غړي ټوب لري دومره موافق نظر نه راځي په دمو نه چې ځینې لوی قدرتونه د غړي ټوب نه لري مثلا امریکای متحده ایالات له تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو د ارزښت ورکول کیږي په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کیږي په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تری وحده پوری اهمیت ورکول کیږي د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته د توجه وشي ک د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي
دقیقا دا چې هغه کوي کوي نه کوي کچېره د محکمې د اسرائیل ضد حکومت کې اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه شپږمست هیوادونه کېږي په یقیني ډول له یو لوی چیلنج سره مواجه کېږي یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتو سره لري هغه په سیاسي لحاظ تر چیلنج دي او کنيبي بیانو علاوه په دې چې د دوه کایعملي نکي د دوه هوادونو غړي ټوب په خپل دغه آی سی سی کې یا په نړیواله جنایي محکمه کې او هم دارنګ په خپل اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمه کې دغه سوال لاندې راځي په یقین باندې روابطو باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو چیلنج سره مواجه شي
اسمت سروانو چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
افغانستان د څلور د شو ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوی دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي د چولي ورزو لسمی تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان د څلور د شو ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځې راځي کندهار کې دی د پنځم به فورز نه وخت دی د وی خبري ناست پر محل موبایل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونه دوه سوداګرو د نورو پاستازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګری زتوکو د لیژد را لیژد مخکنی تګلار عملی کړي
مشتن زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مشته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او هغه زموږ د تجارانو د تجارت د هزار او هزار سبب ګرځېدلې دی او زموږ تجارت او صنعت پلچ کړی دی کرایې مو ډیر لوړې سوي دی
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ فقط غوښتنه دا دي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونو موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دپل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دوو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپل غشتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک تم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر راغلی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب تاسو ته عریضه ورسېدې او هغه موږ ته ویل د شورا علما او چې تاسو یو لیست راکړئ چې تاسو غواړي د امیر المؤمنین سره وویني.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لارې د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبات لمخي باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپل چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسیدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللی، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و په یناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسبي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډېری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پول تخریبی دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې غالي.
د پښت پول یو پایا ناستوه او موټر په تر تک نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سره سوال څخه په دغه خپل باندې انسټیټیوټ ته د داس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین د په تر راته کې د ډیر ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر اړیکه باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، به د هغه سروې کړی دی. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي به به د هغه وروسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار زرو شنو ممکن په همدې جمعې کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند میلیونونو ډالرو په لګښت وو پاخه پلو نه جوړ کړی وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره لیا دو پلو څخه پنځه تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستانه شوي کډوال د بیکاری څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لالاري هیوا ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوی مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی مطلب کسبونه ارسل ورو مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپل برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پات سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي. ډېر خوشینه دی وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنسوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کې مزکی ور پیدا کې د خډیر ماجر دی. یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کې دی په کار اخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غلی مو شخط په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې مشته د کار زمينه برابر شي یا مو چې حکومت یو کار مشته برابر کړي. ستونزې خو نو اوس ژمی دی، بوټي مو غوښ غواړي چې بوټي پیدا کړو. سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي. د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي، چاته د مشترخانو پر برابر، چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر، د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره، د مستریانو د پاره، دا کوم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و. مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرف کوو ان شاء الله. پنځ دې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو پنځو میاشتو کې د سپین بولک لاري شاوخوا دې زره کورنۍ هیوا ته راستنی سي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالي یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشرې سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه او نه تعلیم بیا نه کړی، دا غونه پوهه بیا نه د ماشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو کارکون ته درکو سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پرشاد دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده په د کمیسر مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سمجدا وشتن لرو چې مر سره کی مرسته وکي او خاص مر وشتن دا د پرهاد باندې مشتو تړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیا خوندي کول خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرا کې و تا ته به پسرا کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وای د کلدارو سودا کړه د تعالی سونه شاور اړولې دا څخه خپل ورس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغمه کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي دونه وغمه دښمن ته جوازه ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا دغه ولس په ملاتړ نه چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر